Radio.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره خلاص تویم نن شنبه د 14 کال د چنګاخومه د 2015 کال د جون 28 اپریل په خبرونو کو د ایران د کورونې چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولې دي. د افغانستان د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمېنې مینسک کې له خپل روسي سیال سګید زیراکوف سره مخ و. هوتک توانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قائد کړی او هغه تسلیمي دوته اړ باسي. دا پر رزمي لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا و. هغه یوازې یو ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځنډ وروسته ولوبید او تر دې سیالي مخکې د ډیر چمتووالي خبره کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا له خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده د رزمي لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحد الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبر سازمان کې د شنبې په ماښام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلي ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناک وباله د اوربند په اړه له ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمېر 5310 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلي ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرانس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډېر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیل او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ارزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکې هم وکړي
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو ځکه چې موږ باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل خو په یو ډول ښکېل یو ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هېڅ هم نه لري او تاسو پوهېږې یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسوو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې موسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیايي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 5301 ته لوړ شو او څه باندې 1,200,000 نور ټپیان دي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 250 نور یرغمل کړل. دا برید په غزې باندې د اسرائیلو د پراخو بریدونو پیلامه وګرځېد چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کېږي چې د بشري مرستو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د غزې روغتیايي چارواکو په وینا تېره شپه ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. رویټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله له ویلي اسرائیلي ځواکونه د غزې ټړانګې په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې په ورځ په ملګرو ملتو غږ وکړ چې د غزې په ټړانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یو نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هیواد ته تللي دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په یو ټلویزیوني وینا کې یو پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف ایران ته ورغلی وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
هر چا په هر شکل چې واسي ورسید وغوښتل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرني ادباو ډېر یې نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډېر شته پکې، خو ځینې کسانو چې په تېرو دوو درېو کلو کې راغلي وو په همدې هدف
برخکی.
ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. لږ تر لږه درې کسان په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی. په دغې اړه دې کمیټې په تازه خپره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې چې دا ارزونه کولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یو شمیر افغان ښځې او نجونې که څه هم دا اقدام ستایي خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی د حقونو د اعادې لپاره هڅې نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بېساري اقدام کې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی دی. په دې اړه د دغې کمیټې لخوا په تازه خپره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په وېبپاڼه خپره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پیژني، دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلا وطنۍ کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره تر خبرو وروسته کړې ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي باندنا رانا په حواله چې د دې ارزونې مشره ده راغلي: د ارزونې نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده، بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام او د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نیټه خپاره شي. کمیټې د لمی په پای کې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوالې ټولنې په شمول یې له ټولو خواوو غوښتي چې د خپلو نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې سره له دې چې د دې کمیټې دا ګام صحیح خو ادا کوي چې نړیوالې ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. یو بل دوی څخه چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوې او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. فقط یوه اعلامیه خپره کړې، باید نړیواله ټولنه جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی و موضوع و نړیواله ټولنه په جدي سترګې ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت لا روښانه کوي. د دوی له ډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقونو نقص باید د حکومت په نشتون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو غږ ژوندی ساتي، د نړیوالې ټولنې ورته پام راجلبوي او کولی شي د طالبانو په وړاندې د لا زیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یوه څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي، له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه ده چې د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
رینجل په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام خاله بندر لارې د څه باندې 240,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمېر راستنه شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شوو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ. اخوا یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شوو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې:
مردم واقعا دردرگم، مثلا کجا میرم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد مورده د یوی 15 کسیز کورنۍ سرپرست او په دې وروستیو کې له ایران راستون سوی او اوس په هرات ولایت کې میشت سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سخت قوانینو له امله بیرته ستنېدو ته اړ سوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلی.
نو ساله به ایران بودیم، بعدها مور از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخر داشتم
کبونه هکلا ایران کیو د هغه سختگیریو له امله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وي د ایران پرې خودو تاړ شو. اوس چې دلته راغلی یو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زما مېرمنې او درې ماشومانو سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کیږي، زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران نه بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی هم له ورته ستونزو سره ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکاناتی ندارم.
دلته احساسم جوی نشته. له مېرمنې او ماشومانو سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونو کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او وی ویل چې تعقیبوي یې، خو د هغوی هم هیڅ احوال نشته او اوس له سرپنا پرته پاتې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د وضعیت د مدیریت او د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره یې دولتي ټیمونه او نا دولتي ادارې همغږي کړي، خو د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې راستانه سوي کډوال د سرپنا، خوراکي توکو، د څښاک اوبو او ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیرالله ازادي راډیو ته وویل
برود زیاد مهاجرین در داخل کشور خصوصا در هرات یک نگرانی بسیار جدی است برای مردم.
هیواد د کډوالو خصوصا هرات ته راتګ د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی دلته د استوګنې ځای او د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. د ځمکو، کورونو او آن د کورونو د کرایې بیې هم هرات کې ډېرې لوړې شوې دي.
له ایران ستانه سوي کډوال د طالبانو له حکومت، نړیوالو سازمانونو، مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي او د کار، خوراک او سرپنا زمینه ور برابره کړي. هڅه مو وکړه د کډوالو د اندېښنو او مرستو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مفتي یوسف سعیدی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت اسرائیلو سره د شخړې په ترڅ کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه څه باندې 240,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمدالله متقی خبره یوازې د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه له 1500 زیات افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د پنجشنبه په ورځ د جون په 25مه د ویلامي په خبرولو افغانستان ته چې لا وړاندې له بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو پر ستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما وایي لیسا کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی پیچلی کړی دی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه سي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ سي.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوي او یا هم خاموشه شوي. دوی هر یو ځان ته خپلې کیسې لري، د غورځېدو او بیرته راولړېدو هم. د جون 8مه د نه لیدلو او نه اورېدلو نړیواله ورځ ده. له دې ډلې یو کس کیسه اورو.
زه په خپله د همدغه جنګ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د دې جنګ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښې کې دنیا په سترګو تیاره شوه. ښاغلی بریال ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې څه داسې کوي.
د 1918 کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت ډېر زلمی وم، ډېر ځوان وم، تقریبا د 25 کلو فکر کوم چې راتلمه. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښۍ پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او د موج ضربوینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبره یې شعر او فرهنګ یې د تیارې لارې مشال شو.
په ابتدا کې مو له ډېره مشکله وه، مې له هیڅ انسان ماته منتها زه همدغه شعر همدغه فرهنګ نجات یې راکړ. په حقیقت کې ما یو نوع لویي احساس کړله. ما وویل چې دغه حسي معلولیت یا دا ظاهري نابینایي اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغه چې زه یو انساني وجدان لرمه. او ما د وطن لپاره قرباني ورکړې دي.
د باقی بریال تر اوسه د شیرونو څلور ټولګې چاپ شوې دي. د له پښتو سربیره په دري ژبه هم شاعري کړې، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېتم کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخر هم دغه اوس څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم، هلته د تنظیمي جنګو په وخت کې هلته د روشندلانو نورو مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم، د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرسیال مشر وم. ونی ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه ته پاته ورسېدله.
او یا کدن بریال چې لنا بینایي وروسته د لسانس تر کچې په سیاسي او نظامی برخه کې له هیواده بهر زده کړې کړي وای. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کم سترګ ورته ونه کتل شي.
واقعا دا به واسطه او به هغه فکر کوي خلاقیت ته نه ګوري چې دا اله څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره یو مرزادی نابینا و، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک چې نابینا و ناشناوا وه، یو داسې نور یې مګر ته په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون له ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریالي هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشارهیې ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه اوري 3,94,000 ښودلی، چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 11مه نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمې نه دي چې خپل دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقی بریال دوی ته پیغام لري.
کدې تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عوامل په اساس باندې مرزادی یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیا وي، یا وروسته د جنګ او جګړو کې دا مسایل دي رامنځته کیږي، توانمندي ورته ورکي یا وهوی حسابي لاسنیوی وکړي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500
په استرالیا کې له 50 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فراد دریا ویلي هیلمند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه وړاندې کړي. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله وبلله. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشانې له وښوده چې ننجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شن خلای دی شن 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 خل
ژوند خپلای.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 500 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی.
زه د هغې ورځې په تمه یم چې د موسیقۍ ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي، او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوکو ورسوم. دا ورځ رارسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په دې جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی.
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. دا تل دی چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي. دا پل که لومړیو کې څومره هم اوږد وي، وروسته لنډېږي او کرار کرار یو ویښته ته رسېږي، او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
سانها نمیمونه، موسیقی اینی موجزه را دارد.
خغلی دریا وی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرستکرو لگوی شوی محدودیتون لری شی او پا خبری ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازی وکری. فرهاد دریا دا سرگندوانی دا سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وابریدولو بندیز لگوی دی دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوي دي.
درسي ساعت
له شنبې تر چهارشنبې د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
یو شمیر بزګران وایي وچکالی او د بدیل کښت نشتوالی اړ کړي چې بیا کوکنارو ته مخ کړي. په یو شمیر ولایتو لکه د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې لا هم د کوکنارو کروندې شته او بزګرانو طالب ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړې چې فصلونه یې ویجاړ کړي.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو له کښت راګرځول شوي خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي پرله پسې وچکالي او ځپلي که لاسنیوی ونشي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه پخوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسسات یې حکومت یې د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، مانا اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نشي کرلی او لږ چې کړي داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه، ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه ځینې پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او آن د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي، خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو
ملګرو استازیتوب نه کوي او یوازې خپل خبرې ده او دا مونږ غوښتل پر راپور کې نوم خپور او غږ بدل شي. ازادي راډیو ته وویل خلک به وسله دی او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپي اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونې ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونې ته ښه راغلی.
سلامونه شیبر ته تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غوړانو ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب او ټي وي په هنتون او کاله دوره دا کړی چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې زیاته په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بیا د دوستانو د تشویق له ادرسه ولې برتکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار په سیاست کې پات سلو خو غوالي تر غوالي په زیات ستنو البته نو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې
دغه ته به راشو چې دا خو غوالي په څه کې وو تر غوالي په څه کې وو. لیکن کله چې دا لاس کار له تبه لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېره مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي. خو د دې په څنګ کې بیا ما لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د طب په کوزا کې مې دغه نه فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زخته ډېر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو تو مطالعه مې درلود سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې مدل وسیم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه. او زه د څه احساس کوم چې غز ډیر زیات مونږ لسته وو زده کړو یو اندازې پوری کې دي چې مونږ هر څه وي خو بیا هم خوشبختانه وسم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراره ته دا ده چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پورو پاک ژوند کوي نه سبب بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا هم دغه سي ده. خپل وسیماس دونه درځي په حالت کې ده او د دې په څنګ کې امادګي لره لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکم. او زه دغه ما مشوره او ځوانانو ته کدرونو ته داده کله چې تاسې یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسې ډېر د مسلک له لرې هم پاتې شئ بیا تتونه پیدا کېږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ. او که چیرې تعلیم وي بیا سړی هر چېرته کړی شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې اپ دې ته کول دي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول
دي. د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې طب تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به اغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخ اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې خپل مسلک نه لري پاتلم، ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې هم خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې
تا سخت خلق ولز ضرورت لري د تمواغول لپاره خدمت کړی و. سړي خصه کله چې تاسو دولسم لوست پیغه وخت کې مو داس له غشتل سته بولولې او کنه تپ ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته و نو البته مو امور البته مونږ لا الله تعالی دې مونږ والد صاحب شاده او بخین او ز چډیر وړی کوم درې کاران بار لا سره کړای نو امامو زخت علاقه مندی ته لوچ زبای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا می ته انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه وځه پر دې خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیښی زیات مشکل زیاله ما مور می کله چې اکثره ما سره وی هم در لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل د زراعت دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا غمور چې کوم مشوره راکړو دغه مشوره یاره په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکله که څنګه چې نور افغانانو ویجاړ سو خپل ځان لاس او هغه وخت زی تیر کړنو چې پلار مولا صاحب کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صنف پورې د حضرت قیس بن ساری او لیسو دا غلې سره سفارښت سوم په دیار لاس او تیاوم کال کې البته په دیار لاس او تیاوم کال کې سفارښت سوم دا غوړې سره بیا کانکور ته مې راځي امکان ورکه نو هغه وخت کې یاله سواتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ ته ځکه کامیاب شوم دا نو روسا په 2001 کې د تپ د کابل د تپ نه فارغ شوم البته تپ په خپل ته وو کاروي بیا دا نو روسا بیا پنځه کاله په شفاره کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات سونی مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبخښ یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي اغه در چې یو یتیم ما شوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نن موجودیت مو اس سخت دی سره احساسوي د مهاجرت کې او د دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور د لاسکرن او یعنی مو تر هم ما واګان کورو دا نه کوم سره سخت دی همکاري درلو خو بیا اقتصادي مشکلات سخت ډیر من درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثر اندې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثر خلک چلته ژوند دی کو په مهاجر غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا یو کله ځوان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو مون مور د کور ودانی او د نور پرګانو باندې سره نو یمون مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو د چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مو د بل وخت د قالین بافي کوله زه په خپله ما ورونه مې وو خویندې مې وو هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص هم تعلیف کوله اول خپل هغه اقتصادي مشکل به محله وله
وبخښې قالین بافي مو له چا زده کړه
قالین بافي هلته افغانان و طبعا کارخانې وې شرکتونه و اکثره افغانان خلک خپلو کورونو کې به قالین اوبدل هغه کې بس شاګردان به نیول درې میاستو کې دوه میاستو کې به قالین زده کوله البته هغه زمونږ همسایګان او زمونږ کلیوال وو چې هغوی سره مونږ ما دا قلیم بافي زده کړې البته هغه هلک ما مکتب همصنفی هم وو ما دا مکتب همصنفی هم وو د دې په څنګ کې هغوی به قانون نه مکړه شروع کړی وو نو هغه سره ما شاګردي وکړې په دوه درې میاشتې کښې قلیم بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قلیم بافي د دې په څنګ کښې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شره دا ولرم زه کله چې په نهم صنف کښې وم کله چې قلیم بافي مې کوله هغه په څنګ کښې به ما یعنې نهم صنف کښې مکتب کښې به زه هم زه شمو کښې وم خو بیا هم اټک پل اټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قلیم تار به مې راوړل هم ځانته هم نورو خلکو بلاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنې تار به مې د خلکو نه راوړل د نورو غټ تجار نه یعنې ځانته به مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چې کله ورکولی او زه کمیشن پکې راته پاتې کېدی او د دې په څنګ کښې ما په خپله مبدل خور خویندې غرونه به م کوکوه یعنې ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف م دې د مسله مې دې ته دا و چې زوران ته چاره لرم چې د مکتب په دوران کښې داسې وړوکي تجارت کښې صحیح د سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅکله باید مایوس ونه اوسو څومره چې مثال باندې چې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کښې هغه لکه څنګه چې اور ته اوسپن د څومره اوبه ورکوي فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې په ځوانانو تېرېږي زه دوی ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې مونږ اقتصادي مشکلات تېر کړي وي کېدای شي ډېر کم خلک به بې تېر کړي خو مګر بیا هم ما په خپله د مکتب په دوران کښې ما مخکې چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم ته مې رسېږي وکولی شو نه یوازې زه خپله ټول ورونه هم دغسې خویندې دغسې یعنې مونږ په کور کښې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بینانې ما غوښتنه ټولو ته دا ده بیا خاصکر پر افغانستان په دې اساس شرایطو کښې چې باید زر تسلیم باید نه سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونې او د مکتب په دوران کښې د پوهنتون په دوران کښې باید کاروبار وکړو زه غواړم بله اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ځکه چې د کابل په تب کښې وم دغه په څنګ کښې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی هم په تب کښې هم محصل د تب وم هم ساختماني شرکت زما ورور و چې زه خپله مور سره مصروف وم یعنې وړوکي تجارت مې په پوهنتون کښې هم درلود
لیکن صدیقي صاحب وبخښئ دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمي مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنې عجیبه ده په کابل کښې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وی
جناب شیبر صاحب دا بېخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کښې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت سړی اولویت ورکوي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کښې نو هلته زیات امکانات او توجه زخته ساختماني کاروبار ته وو نو بینا هلتهته لږ فرصتونه زخته ډېر وو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کښې اوسېدی هغوی به اخېستې کله چې په افغانستان کښې امریکایان و جمهوریت وو یعنې یو څه امیدواري او اقتصادي د خلکو مشکلات زخته ډېر ښه وو نو بینا اکثرا افغانان چې خارج کښې اوسېدي هغوی په خپله به افغانستان ته راغی یعنې د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دل هم کم سو په افغانستان کښې خلک نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړی نو په هغه اساس باندې مونږ ده ته اوس اولویت ورکړل اګر چې تاسو سره زه موافق یم ما داسې نظر درلود خو داسې مارکېټ ښه مارکېټ نه درلود نو یو دا بل هغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کښې په افغانستان کښې په جمهوریت کښې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کښې مصروف وو او قالین ته خاص توجه نه درلود اوس متاسفانه او بدبختانه هم هغه تریخ دوره چې د طالبان په وخت کښې چې کله مونږ پاکستان کښې اوسېدو مهاجر وو زه کله چې طالبان راغلل هغه تېره دوره د مکتب په شپږم صنف کښې وم یعنې ما ښه په یاده چې شپږم صنف کښې زه وم په همهغه دوران کښې تر دولسم صنفه پورې مونږ دغه قالین کار کوله یعنې ډېر سخت ژوند و
صدیقي صاحب که چېرته د مشرانو جرګې دورې ته را شو له خپلې تجربې را ته ووایست یعنې که چېرته اوس بېرته مشرانو جرګه فعاله شي او تاسو کار پکښې وکړئ په عینې شکل باندې به خپل فعالیت مخ ته وړئ پکښې او که نه په مشرانو جرګې کښې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته هغه څه چې خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپله خلاوې ته متوجه کېږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بینان زه چې فکر کوم چې بلې یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نه سي او د دې په څنګ کښې اوس د پخوا نه اوس هم مونږ د خلکو ډېرې خبرې اورو او که چېرې دوباره فرصت او ما داسې د وطن په خدمت کښې چې هر چېرته واوسي څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي او دوباره
بله
خلکو الله پسې زمينه د خدمت مساعد
صدیق صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته مازی ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبره سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل لسه دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مې لري موږ ملسم لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده د پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بنا دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي ځلې کې مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه وي زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یمون یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په دې تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړی چې موقفو کې وو خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې وسېده او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولس غوښته ایما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه کې تاسو هم دغه سفیر لور کړی تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټوله ټکي ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم موږ فکر روانې زه فکر کوم دا سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې اغه مشه کوم څومره مشکل لري سلري خو ته په پټه کې چې مشکل لري تور په څه باندې منډه کې خو دا چې شاو خو ایت خلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې نو هغه د مشکل لمین ځي هغه چې مشکل لمین ولاره ته کولای شي او خمه چې ځان ته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ هر چا باندې مثبت هر چا په څنګه به ودرېږو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو دا چې یو شخصیت باندې په څنګه ودرېږو چې هغه قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې په څنګه وطن لپاره خدمت
وکولې سي مانه صدیق صاحب کچرته مشانو جرګي وخت برته ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بار جالبه خاطرې خو موږ زخته ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره مې داد چې کله چې د لوګر په هانتو جوړې ده یعنی په دې کې موږ دا سي ځان یو غو دوستو چې با ملي شروع کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بيخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تخته مو نو ما ته راغی وای 300 جرب مزګه درکو او راځه چې موتای سړي جرب دیماس 200 جرب ایتا دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسره ونه منل تر اخره پوری بل اخره ما وکواله چې لوګر په هم دین دبره په ټول عالم کې چیرې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیغام چې پانتون چیرې ته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډیر خیا او خاطره ده
ول او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پامتون جوړې ده درې سو جره مزګه خلک دا مزګه د پامتون مزګه خلک تاس کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزګه د پامتون چې دا درې سوه جربه مونږ تا ته هم درکو صدیقي ته هم دوه سوه جربه ته صدیقي سل جربه ته راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویس وکړه نو بل اخره یو غوښته چې هغه ځای ته چې د پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جربه مځکه ترلاسه کړي نو دا دغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت اوسم او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کړي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده نو بنا هغه وویل چې زه ولاړم په وچ زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پوهنتون مرکز فلاله مې پېرو پنځه سوه جرب مځکه بلاخره همدا و بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دېغ وخت با څومره چې کوشش وکړه د همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولای چې دغه پوهنتون هلته انتقال کړي بیا د پوهنتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړي خو بیا هم وکولای شو د دوی د غصب مخنیوی وکړو دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده غټ افتخار ده اکثرا د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی خلک چې اوس موقف کې هم نه یو وطن کې هم نه یو چې حد اقل داسې یو تاریخ تاریخ به ما ځانته نه ځان ته نه اولاد ته مې نه ده پرېښی او زه په ده باندې ویاړم دا لپاره ما دا یما لپاره ډېر غټ افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو پخوانی ژوند ته بیرته ستون شم د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لیدلی دي په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه موږ هم صنفي چې کله زه په کابل کې وم موقف کې مو اکثره نه مو کور ته براتله هغه سي اډیوالي او روري په هغه نظر هم دلول کې چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو تسیب هم سره دلو هغه مینه هم
دا مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری درته تاسو ته خبره کوله چې په دې تیر اصول سیزو کو افغانان له همصنفیانو نه بیل شوي دي له خپلوانو نه بیل شوي دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوي دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثره نام پوهنتون د فاکولټي هم صنفیان نه به ما پوښتنې کوله کله به مې غوښته کور ته او کله د مکتب هم صنفیان نه به غوښته یعنی ما زیات کوته هم صنفیان ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم که چېرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه شم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل تاوان په وسه ما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیواله نه یا د مکتب دي هغوی ته باید رسېدګي وکولی سم خو د هغه نه وروسته کله چې د افغانستان ووتو نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ده ډېر خفه کېږم کله چې ما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کوي زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم زخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سیم علاوی نو په دې زه ډېر خفه کېږم که کاش زما په واسطې زه تاوان او مشکل وای هم که زما په واسطې څه وای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته زما دوستان دي کې زه یې پېژنم او که نه یې پېژنم باید هغوی سره ما همکاري کړی وای نو په دې کې ته باور وکړئ جناب شیبر صاحب زه زخته ډېر زوړېږم زخته ډېر او کله کله دومره زوړېږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه پخوا چې هغوی وو چې اقتصادي هغه عکسونه چې ما ته لېږي د هغوی غربت او مریضانه چې هغوی لري کورنۍ مشکلات چې لري یعنې ته باور خدای کا چې کله کله ما اوښې دغسې ورته روان یو داسې ګورم او زه ورته همکاري نه سم کوی دغه ډېر زیات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لرم زه خپله لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان مې چې واټساپ یا مسنجر کې یا په نورو
صدیقی صاحب د مرکې او د دې خبرو په پای کې که چېرته له تاسو پوښتنه وکړم که چېرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوي له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي فکر کوئ چې د سیاسي لاره مو سمه وه چې انتخاب کړې مه وه پې روان شوي او که نه تپته مو ادامه ورکړې وای
جناب شیبر صاحب یعنی اوس خپل اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد به مې ډیر ښه وو د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي هغوی سره مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا د تب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله دا به ما له دې لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا افغانستان ته نسي کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه او هغه تا ولس چې کوم غوښتل لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته ترون کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوی چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې هغه کار مونږ نشو کولای نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط د پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدی شي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تماسین
لپاره اول ته کچرته امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وای
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېده د لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دي چې ماغه غواوري هغه ته زه دا وایم چې وو دا شکر وباسه کې چې اوس تر خپل احساس مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریف صاحب ډیر مننه په دې خبرونه کې مبارک خبر سره وخت
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر سي
شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری تم شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری لاخوں میں قتل تسمری کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا سینے قصے ساجا بنیا تم نہ دے لاخوں میں قتل چما
Thank you.